سم بیا دلته زندان تر وستل دلته پچرخې ته بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وښته
ولې نتلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وښته
بس ژوند دې بس حکومت دې کوړته ویل خو هغه نه بندې کول بس ما دغه چې د زړه د ژوند بس څنګه رالم بس ما کارامه وښته
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دې بس دغه چې پېښه سو اوس خو په پښیمانی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي کې ډېر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دي خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبوري سوک
په چله دي زیو زی قتل خونه کې
یا نور بس توبه مې هي
هغه د خلق په استلاوي نه ګرم وي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي هغه ځوانانو ته څه وای
خدا چې څه دي کوي هغه هم کدا چې کار وکړي خو زایل تدې بس زندان کې بل ځای خونه دي و دغه غوښتنه دي مانا سم کار وکړي سبا کان وای
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسې تر قتل رسیږي
د ډېر د ځوان نن چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ورسره کې نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیر دردون کې دی تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول پلیری یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایما تربور دی الته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس که یې ماته تیزه خبر وکړه یې ماته پیغور وکړه نو دای دی پیغور بدل یا کس په مشتلو باندې یا په ژلو باندې کوي
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل لکورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژله هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ماته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او ټوپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی به دای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزل حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چای او کور جوړ کړي هغه وران کې خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا چې قتل ته کړي هیڅ بدې ګناه ته به نه ټاکلي
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خاده چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټولو عمر کې جبران ورته سخت وي خاده د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکن وي او سلا وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایي ارګانونو شته هغه ته مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دا ژر احساساتي فیصله وکي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
پل تور کر ضرور پزڑ کی مات افدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد والا سوام پات افدایا ماخ پل تور کر ضرور پزڑ کی مات افدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسئلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ یعنی کیدای شي سبا بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم یا به انجلۍ ورکړم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې پسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي، نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لاره د حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې داخلیږي، په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایه موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر حلی چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه یې انجلۍ ورکړي په بدو کې. دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن و نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې دی پکې راشي قتل وکړي او بالاخره زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده چې بیخبری قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري، ورزی دی حوزه مربوطه دی، پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو رزه دغه سړی سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعو ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبیې. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لري کی یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټک کېدو تر بل خبرونې مو الله مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی اوس هم مغمره جدي چې مخ کې وو یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده؟
شفق صاحب سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبروي دا غوي ارقام په خوانه کم شوي دي. دا بالکل سم خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اې یا د ماینه یا سمپل دا په تداوي کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کوین لپاره هیڅ نوع خدمات نه ورکول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضۍ په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه هم دا و جناب امیدی صاحب. جناب امیدی صاحب زما پوښتنه هم دا و چې تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
دا یو تخنیکی موضوع ده که ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خونه خانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب، راپورونه خپاره شول چې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تېره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم، خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغي ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدی صاحب، د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چې کړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټر وو که عالم وو که ملا وو که وکیل وو که وزیر وو، ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانی ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلین نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی، خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیم او ویره چې ورسره وه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولې ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې دار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالي فساد شوی له دې نه زه سترګې نه پټوم، او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالي او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي، د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من حیث یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم، د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې د مالی فساد باندې زموږ څار ډېر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی، کورم ودان.
مننه، خوشاله سره یو.
سولی دس پر لی پادا خبرو سر راشا د سپر لبا دا خبرو سرا راشا
خبرو سرا راشا